په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې. ازادي رادیو اوري د برخه کې د ځوانانو لپاره د تاند څنګه ونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای لوی خبرې په افغانستان کې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیولی خو په پیاوړو اقداماتو دا کار ممکن دی. د سازمان پرون جمعه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د ټولې نړۍ له حکومتونو غوښتل چې راوړاندې شي او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. د بشري حقونو د مدافع ډلې له خپل بیان سره یو ځای د هغه آنلاین غوښتنې د ملاتړ لپاره غږ کړی چې له خلکو غواړي چوپتیا ماته کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. ټاکل شوی چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خبرو لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنرۍ د بیان له مخې ښاغلی ام بینټ به د روانې اکتوبر میاشتې د شلمې او شپږویشتمې ترمنځ د افغانستان د بشري حقونو اړوند مسایلو کې له ښکېلو اړخونو او د کاناډا د حکومت له استازو سره د افغانانو له بشري حقونو څخه د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې وکړي. اندونیزیا او قطر هغه موافقه لاسلیک کړي چې لمخي افغان محصلانو ته د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره بورسې ورکول کیږي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د پانه د خبر لمخي دا موافقه د پنځشنبه پورز د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی او د نړیوالو اړیکو په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولو الخاطر سره لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د افغان محصلانو د بورسیو لګښت د قطر حکومت ورکوي. د پاکستان د لویدیځ پنجاب ایالت چارواکو پرون ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوو ورځو په مخه وتړل څو په ښوونځي کې دننه د جنسي تېري د راپورونو په غبرګون کې د محصلانو د مظاهرو مخه ونیسي. په دې ایالت کې چې خورا زیات نفوس لري د ښوونځیو بندېدل به 3 میلیون زده کوونکي اغېزمن کړي. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق IMF اجرایه بورډ د اوکراین لپاره 1 میلیارډ ډالر پور تایید کړ. تمه ده چې دا پیسې به د جګړې ځپلي اوکراین د بودیجې پر اړتیاو ولګول شي. دا پور د 4 کلونو په اوږدو کې اوکراین ته د 15.5 میلیارډ ډالر په ارزښت د پور د روان پلان یوه برخه ده چې تیر کال په مارچ میاشت کې تصویب شو. او د ښځو ترمنځ د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې پرون دویمه نیمه پای لوبه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ ترسره شوه چې د نیوزیلند ټیم د 2 منډو په توپیر وګټله. د دې جام په لومړۍ نیمه پای لوبه کې جنوبي افریقا استرالیا ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې د دې شلوریز نړیوال جام پای لوبه سبا یکشنبه د جنوبي افریقا او نیوزیلند ترمنځ ترسره شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتلو سره چې د ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا لګڼو بندیزونو سره مخ دي، شعر او شاعري څومره کولای شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. دغه شعرونه د ځوان د فکر راویخول دي.
نن په خبرونه کې له ځوان شاعر حسرت بلال ولی زاده سره چې په شعر او شاعري کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو.
له هغه ځای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام را تړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر غڅدې چې شاعر په قالب کې هغه پټي خبرې راسپړي چې پادي توګې نشي ویلای. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولی زاده چې شاعري نوم نادان بلال دی وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې د هغه د زده کړو په هکله ورنه پوښتلې دي.
ابتدائی زکل خو می په لغمان ولایت کې شروع کړی دی او اوس فعلاً په جهان پانتون کې د شریعت او پانزه محصلم اخر سمستر یعنی پاتم سمستر اخری میاشت ان شاء الله چې سکل ته خلاصي کوتري د خیر سره
راځو د شعر او شاعری برخه ته شعر ته مو څه وخت مخه کړه
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې یعنی په و ماتم صنف کې نو هغه وخت باندې مونږ پښتو استاد چې کله د مونږ ته شعرونه معنا کول د خوشحال خان خټک شعرونه و د احمد شاه بابا شعرونه و په تو کتاب کې هغه وخت نه دا د ما شعر سره شوق علاقه پیدا سو دا شعر نه به چې معنا کول ما ته به یو خاص انګیزه را کول نو هغه وخت نه ما د شعر او شاعری سره علاقه درلود
بیا لومړنی شعر تاسو کله ولیک کډاره توې چې هغه شعر په تاکل و
لومړنی شعر چې ما کله ولیک نو خدای شاهد دا کله چې پلار مې خبر سو نو هغه کوڅه شو دا ته د شعر او شاعری وخت نه دا نو ته به اوس لکه دینی درسونه به توې هغه لومړنی شعرونه هغه ټول متاسفانه چې کتاب شعر ته اوس زله ډیر شعر ملي کړي ول تقریبا څلور پنځه کال وروسته بیا ما شیرون ته شروع وکړه کله چې لومړی شیرون راته وسدل بیا وروسته ما بیا څلور پنځه کال وروسته بیا شیرون ته مخه
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي او تاسو سره د شعر شاعری په برخه کې مخالفت شوی دا ولی یعنی شعر شاعری دی یو برخه د یو څوک په برخه کې زده کړی کوي دا یعنی قلم کاغذ او لخواني روزنه څخه لري نه ده ولی د تاسو پلار د شاعری مخالفت وکړ
تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شعر او شاعری خپل ځان ته یو هنر ده حتی مونږ کولای مونږ په پښتو ژبه کې کولای سو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړو یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لاله د پښتو ژبه باره کې دا ډیر انسان سره کومک کوي چې ترسو اېدو مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات سي نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همدا ساده چې کوم څه پکې لارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي ترسو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي هغه خپل کوم هنر چلری هغه باندې کار وکي سچې د مور پلار خوخه یې هغه په مونږ باندې حضور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کیږي کدا د هلکانو وای کدی انجینو په برخه کې دغه مشکلات متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې ستاده نو تر هغه پورې چې بچیان ځوانان کیږي بیا مستقله کیږي مثلا د پلار او د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکي بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شلو د برخه کې وس زمونږ خبره ته غوږ نه نیسي او که خبره ته غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کیږي په لومړی کې چې مام کله شیرونه ته مخه وکړه نو هغه واخو مونږ د مور پلار تر ول کې لاندې و عمرونه مو ډیر کم و بیا چې کله ځوانان سولو یعنی عمرونه معتل سنونه سو تر شلو کلو تر ورسېدل دا غینه ورسه بیا د پلار نه پټ پټ دمسه شیرونه ته مخه کړل د خبره درته وکم چې ما سره په کورنۍ کې حتی په پانتون کې ولا کما سره کورنۍ سپورټ کړی پانتون په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلې دا د شیرونو برخه کې ما خپل خواري او زحمت کړی دا انداز نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم خیاطی کوم مدام هم کورنۍ په خوخانه ده کنه ډیر شان دي چې ما په خپل یعنی کورنۍ زه هر څه کې ما سره په مخالفت کې و نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کیږي ځوانان داسې مشکلات سره بیا تبان مخامخ وي
څومره سخت درته تمام مسولیت تاسو قلم را واخست شیر مولیک او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه چیرې سوله د څومره بعد اثر په تاسو وکړ آیا پراتلون کې شیر کې د دې لومړنی اکسولا مال تاسو سره خپل پلار کړای دا انکاسوی دی پراتلون کې شاعری کوم
بالکل کله چې دی یو انسان یو کار ته مخه کوي کاغه تعلیم وی کیا هنر وی یا کوم بل کسب وی هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي په کار د چا سپورت سي نو مونږه متاسفانه د مونږ په ټولنه کې د سپورت پر ځای زړې ماتيږي چې کله زړې مات سي نو بیا ډیره خلک د خپل هغه موخ او اهداف نه تیریږي خو کرختیا مې یو څه وخت پر زما د منفي اغیز لاندې یو مته ډیره وخت پر د شیرونو څخه لاس اخیستی و بیا ډېر وروسته تقریبا څلور پنځه کاله وروسته ما بیا مخه کړه اوس تقریبا دا درې کاله شاوخوا کېږي تر څلور کالو پورې چې ما شیرونو ته مخه کړې ده د هېواد په اړه دي په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل او بل زمونږ تاسو په ټولنه کې یو دا خبره مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا خام اسلام مین ده یا مثلا داسې مختلف الزامونه پې لګېږي او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي په مختلفو خو لیکي څوک د هواد پسې لیکي څوک نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري یا پر رهبریت پسې لیکي یا مثلا داس مختلف اړخونه لري نو متاسفانه زمونږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې ستاسو
د سې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې غوي د ژوند سخت تیر کړی وي نو دغه د ژوند سختۍ هم دته الهام وربخي د شعر په لیکلو کې
په ډیر کم عمر کې ماته مسولیتونه تر غاړه سوال لار د ژوند رانه ورکه و چې سوکم په دې کې ډیر ورستاب ځینې ملګري ملګری راهنمایي کولم. د تکلیفونو د شیر په برخه په هیڅ نه پوهېدم، نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه انسان ته الهام وربخي، بالکل زه له تاسو سره موافق یم. د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبوروي چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي.
وړاندې تر دې چې نورو پوښتنو ته راسم، د تاسو نه غواړم چې هغه شعر مو واورم چې په دې وروستیو کې تازه ویلی ده.
یو شعر له ما سره اوس فعلا چې تازه مې لیکلی ده، یعنی جمعه یې هم نه ده پوره، نو یو شعر دا ده: خاص سترګې زورور دي کبانه دي زورور، سترګې زورور دي کبانه دي زورور، زه وایم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زورور. یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، دا غټې سترګې زور او کواړه دي زورور. لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، اوس ووایا ځوانان او کزاړه دي زورور.
بله،
نړۍ دیموکراسي غواړي، پښتون تنا اسلام، اوس جهان شو زورور که پښتانه دي زورور. زنګیږم غرزیږم په دې مې خلکو پوکړی، زنګیږم غرزیږم په دې مې خلکو پوکړی، نادان بلال کمزور کمړه کاته دي زورور.
رازو دې ته چې څومره وخت ورکه خپل شعر او شاعرۍ ته، تاسو ویل چې په ډیرو نورو کارونو مصروف یې، مثلا تاسو خیاطي کوئ، تاسو درس وایئ، تاسو ته د کورنۍ مسؤلیت در لغاړي ده، شعر او شاعرۍ ته څومره وخت ورکوئ؟
نو شعر او شاعري خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم، په دغه وخت کې ډېر وخت ورته ورکوم، یا مثلا ځینې وخت د شپې ناوخته ویښ اوسېږم نو بیا ورته وخت ورکوم. سهار پوهنتون ده، بیا وروسته د پوهنتون نه بیا دوکانداري ده، خیاطي کوم، د هغې نه وروسته چې کله فرصت پیدا کړم، هغه وخت چې کله وزګار اوسېږم، یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو څه راغلی وي، نو ما دې ته ارزښت ورکړی ده، خپل الهام ته یې وایم، یا خپل هغه خیالونه، یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي، خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم، نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداش کوم.
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي، کله داسې وخت چې مثلا په یو بل کار مصروف یې، ذهن ته دې یو څه راځي، باید هغه ولیکې. تاسو څه کوئ؟ همیشه قلم او کاغذ د سره، یا خپل موبایل کې کوم څه چې در یاد شي هغه لیکئ، وروسته د شعر قالب ته راولئ، او که منظم ورته کېنئ لکه نورو کارونو ته چې موږ وخت ټاکو چې یعنی اوس به زه کېنم شعر به ولیکم، څه کوئ تاسو؟
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي، لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو سره راځي، هغه لیکي ځان سره. زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي هغه ځان سره یاداش کوم په موبایل کې، نو هغه بیا وروسته ورته کېنم چې هر وخت بیکاره اوسم، یا مثلا نور داسې مطالب راخلم په هغه باندې فکر کوم، د شعر په چوکاټ کې جوړم. خو ډېری وخت شعر چې کله زه لیکم ایډیټ یې بیا وروسته کوم، یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي هغه بیا په قرار ورته کېنم، هغه ایډیټ پکې کوم.
اصول سره برابر لیکي، مثلا شعر کې وزن ده، قافیه ده، که څه هم د تاسو شعر موږ واورېده ډېر ښکلی شعر و، تاسو په خپل نظر څومره په وزن، قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر داسې لیکي؟
یو شعر داسې لیکلی و چې نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، خو یو غم مې کړ له زړه نه خپل برسېر. دا یو ډېر اوږد شعر ده، نو زه په لومړیو کې په دې نه پوهېدم چې شعر یعنې څه، خو مقصد هغه د زړه درد او هغه به مې راوخ که لکه قلم ادبي چوکاټ ته به مې برابر که. اوس الحمدلله اوس بدون له دې چې څوک راسره مرسته وکړي، یوازې د شاعران ګورم او د همغه مطابق ځان عیاروم، وزن هم پېژنم، قافیه هم پېژنم، ردیف، هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکوي، شاعران د هغه اصولو پابند دي، الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه ساتم.
تاسو له مرستې یادونه وکړله، دا راته وایي چې د شعر په برخه کې کوم استادانو تاسو سره مرسته کړې ده؟
متاسفانه هیڅ تاسې کوم استاد یا داسې کوم څوک نشته ده چې له ما سره مرسته کړي، یوازې شاعران مطالعه کوم، اورم، همیشه تعقیبوم. د ځینو شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښیږي چې لکه منیر بنیرای ده، زموږ استاد یو مشهور ستوری، مطیع الله تراب ده، د شعر په برخه کې دغه ډیر اورم، ګورم، همدغه دې ته زه تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخې ته کار وکړم.
بله، یو شمېر ځوانان چې کله زده کړې نه کوي، یا مثلا نور کارو ته مخه نه کوي، دوی وایي چې اقتصاد خراب ده، موږ نشو کولای چې درس وایي، اقتصاد خراب ده، موږ نشو کولای دا کار وکړو. شعر شاعري کې څنګه ده؟ آیا کله چې د چا اقتصاد خراب وي شعر شاعري کولای شي؟
شعر شاعري خو داسې ده چې څومره انسان پکې جګرخونه وي، عمر زیاتېږي او له تکلیفونو سره مخامخ، زما په ان هغه عمر قوي شعر لیکلی شي. او په شعر کې د ژوند تجربه ډېره مهمه ده، چې ژوند کې ته باید تا ډېر څه تکلیفونه تیر کړي تر څو ته وسې کولای ښه پوخ او قوي شعر ولیکې. او هغه کسان چې مثلا ښه اقتصاد نه برخمن دي، هغوی هم شعر لیکلی سی، شعر داسې نه ده چې خامخا به یو څوک یو تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلاتو یا د دې له وجې به انسان ذهن ته راځي. دا یو الهام ده خدای پاک هر چا ته ورکوي، څوک چې خوښ سو یا څوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولی سي شاعري ته مخه کړي. خو اقتصاد هم یو څه ناسه مرسته کولی سي، ځکه که چېرته انسان ښه اقتصاد ولري کولی سي تفریح ډېره وکړي، کولی سي خپل شعر ته ډېر وخت ورکړي. نو اقتصاد یو ډېر مهم ده په دې برخه کې هم، خو دومره هم نه ده چې مثلا بدون د یو ښه اقتصاد نه سړی شعر ونه سي لیکلی، دومره هم نه ده. نو
بله رابسولي، تاسو حماسي شعرونو ته اوس پلا یو شعر راته ووایه.
سحر یې راته ړنګ کړلو ماښام یې راته ړنګ کړو، سحر یې راته ړنګ کړلو ماښام یې راته ړنګ کړو، د عشق د زندګۍ هر یو آرام یې راته ړنګ کړو. یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، ناڅاپه هغه یاد شوه الهام یې راته ړنګ کړو. خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې، خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې، یو بیا قل را پیدا شو ټول کلام یې راته ړنګ کړو. یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کړو، یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کړو، ارمان یې راته ووژو مرام یې راته ړنګ کړو. له هاغه ځای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، له هاغه ځای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، مسلم ورته ځای ورکړلو اسلام یې راته ړنګ کړو.
ډېره زیاته مننه راځو په دې خبرې کوو چې راتلونکي کې پلان لري. د شعر شاعرۍ کومه برخه ډېره رانغاړي؟
د ما غزل لیکل ډېر خوښېږي، او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډېره ذات ښکاري مهارت لرم، نو په همدغه کې ځان ډېر آرامه احساسوم. په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباهات نه لرم. شیبه باران مشاعره کې ډېری دوستانو پیدا کړي دي، لکه زموږ استاد د افغانستان یو مشهور او ځوان شاعر ده، صداقت نیازی، خان محمد پېښوری، بلال بارک زل، ډېر نور داسې ملګري دي چې مثلا ډېر کار کړی ده. نو له دوی نه پکې مشورې اخلم، او زه چې اوس فعلا د کره کتنې لپاره دوی سره مثلا کومه مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم، په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله. او زما هدف هم دا ده چې په دې برخه کې ډېر کار وکړم.
تاسو سلام، نور زیات بریالیتوب غواړم. ډېره زیاته مننه.
سلامات سي، تاسو نه هم ډېره زیاته
بلال د شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګري هم غږولې دي. په ننګرهار کې د اقتصاد پنځم ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی، د بلال پاکله وایي:
ماشومتوب نه دی یو خاصه روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې، او تر اوسه پورې یعنی خپل وطن تم ډیر احساس لري، او همداسې د وطن په قبال کې او نورو په موضوعاتو کې ډیر ښایسته شعرونه لیکلي دي. نو هغې په اړه خو زما نظر مثبت ده، او همیشه ما ډیر خپل هم تشویقولو، او شعرونه هم زه خپل ډیر متاثر یم، ځکه ډیر قالب کې برابر شعرونه هغې ویلي دي.
په کومه برخه کې د شعر او شاعری د تاسو ډیره زیاته خوښه ده؟ ځکه د خو وطن تم شعرونه ویلي دي، کوم شعر دې تاسو خوښ دی؟
شعرونه خو زیات ویلي دي، خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي، یو هغه د وطن په باره کې دي چې هلته بعضې شعرونه ما ته ایزن دي، او یو د علم او ادب په باره کې، یعنی ډېر اکثره شعرونه یې لیکلي دي، خو خصوصا دا وطن په باره کې ډېر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه، یعنی دغه روحیه باندې دا غټ شوی ده، او شاید شاعري د همدې روحیه باندې شروع کړي چې اکثره شعرونه ما ته ایزن دي، او زه همیشه دغه شعرونه هم تعقیبوم. نو وطن په باره کې دغه شعرونه زما ډېر خوښېږي.
بله، تاسو ویل چې دغه شعرونه مو زده کړي دي، کوم شعر به اوس راته وایي؟
دا شعر زما همیشه ځان سره لولم، دا غي عنوان ده، او غ سرټکه شروع کیږي چې چوب به زه خاموش لکه انزور نشم، زه به د مزدور سړی مزدور نشم، نه نه دا دروغ دی چې پښتون قام ترهګر دی، نه وژنم میږي زه چې له حده ډیر مجبور نشم. او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډیره خوښیږي: نه پنجابه دا زما نه نکیږي، څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم. چې دغه مصره زما ډیره خوښېده، او همدغسې دغه شعر نورم دوام لري چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم: زه په سوال زارۍ ازادي نه غواړم، سوچ زه په خپلو وینو سور نشم.
دغه ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي، بیا تاسو ځوانانو ترمنځ زمزمه کوي، څومره په تاسو باندې اثر کوي، څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ هیڅ را ژوندۍ کوي؟
خپله شخصا ما باندې ډېر ده، او کوم دغه زمونږ څلور اطرافه کې دغه ملګري چې دي، ځکه دا مونږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته، د وطن پیشرفت ته، او هغه زمونږ د وطن مثلا دښمنان چې دي، هغه کسان چې مثلا زمونږ د وطن پیشرفت او آبادۍ نه غواړي، یعنی هغه انزور مونږ ته ډېر ښه په ګوتو باندې کوي، چې یعنی زه خپله دینه خاص خوند وړم، او ما ته ډېر یو ښه احساس او روحیه را کوي تر څو زه نور خپل وطن په خاطر باندې، خپل افغانانو په خاطر باندې، خپل خلکو په خاطر باندې، لکه بلال چې دغسې شعرونه لیکي په همدغسې بل عرصه کې زه همدغسې نور کارونه وکړم، ځکه دا موږ ته دغه فکر را تولیدی او دا فکر موږ ته را رسوي، او موږ سبب د دې کیږو چې دغه فکر نورو ته ورسوو او همدغه برخه کې موږ نور کارونه هم ترسره ورسوو. چې یعنې خاص اما ماشومتوب نه دا سره لوی شوی دی، ډېر په یو خیر روحیې باندې او همغه روحیه د دې موږ باندې تاثیر کړی ده، او همدغه برخه کې یعنې دا په دې زمینه کې خدمت کوي. موږ کوشش کوو چې همدغې نه روحیه والو
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ته ټولې اسانتیاوې محدودې کړې دي، اته ویلې چې ټولې اسانتیاوې ورباندې بندې کړې دي. د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې دی شعر لیکي او په شعر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي، خپلو خلکو سره یې مرستې ته هڅوي، دا کارونه څومره مهم کېدلی سي که ځوانان نور څه نسي کولی؟ هغه ځوانان چې قلم لري دوی شعر لیکلی سي، دوی نثر لیکلی سي، نظم لیکلی سي، د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې، د ځوانانو په تشویق
په داسې یو حالت کې قرار لرلو، خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلا افغانستان کې اوسیږي، یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي. یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوالم لري او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بندې شوي دي، نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې ژوند کوو، ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي. یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي. چې دغه شرایط مثلا کله چې مساعد نشي ځوانان دې تړکیږي چې لاړ شي، مګر په دغه شرایطو کې بیا بعضې کسان راځي موږ ته یو ډېره ښه انرژي او روحیه رابخي، لکه مثلا خپل بلال دا زموږ ملګری چې دی، ځکه موږ دې سره زه خپله لوی شوی یم. یعنی تقریبا سوونو شعرونه شاید دې لیکلي، او دغه شعرونه کې یعنی دغه ځوانان ډېر ښو لارو ته هڅولی، خصوصا مثلا په دغه شرایطو کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه وځي، مګر دا په شعرونو کې داسې یو الهام موږ ته وربخي تر څو موږ دوباره دې وطن کې پاتې شو او د همدغه وطن په خاطر باندې موږ کار وکړو. چې په دې عرصه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپل ډېر الهامونه او زمونږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي.
په شعر باندې نقد هغه څه دی چې د شعر نیمګړتیاوې واضح کوي او د شاعر شعر ته نور ښکلا هم وربخي. د بلال بل ملګری رفیع الله سحر سره له دې چې د بلال شعرونه خوښوي، په شعر باندې د لا ښه والي لپاره کله ناکله نقد هم کوي. هغه وایي
بلال که څه ووایم، زما ډېر نږدې ملګری هم دی او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم. زیاتره وخت هغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم. زه شعر او ادب مینهوال یم. او بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی او ښه شعر لیکي، په ذهن او الهام باندې شعر لیکي. بلال واقعا یو ښه شاعري کوي او د ټولنې لپاره ډېره مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره. نو زه شعرونه تعقیبوم، خو دغه یو شعر زما بیا ډېر زیات خوښیږي.
کوم شعر؟
هغه وایي نادان بلال چې د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی، او چې د پیړۍ راهیسي بیل یو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی، او د شپېلې غږ کلی ته نه کوزیږي، د کلی شپون ته یو چاره پیدا کوي. چې دا بیت زما بیخي په زړه لګیږي او ډېر مې خوښیږي.
د شپېلې
غږ کلی ته نه کوزیږي، د کلی شپون ته یو چاره پیدا کوي.
بله ډېر ښایسته. تاسو ویل چې کره کتنه کوي د بلال په شعرونو باندې، څه ډول نظر بیا ته وړاندې کوي؟ څه به ورته وایي؟
زه واقعا که بلال ښه شعر ولیکي او که خراب شعر ولیکي، بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی، نو زه هر کلنده ته یو مثبته انرژي ورکوم. په شعر یې کره کتنه کوم، کوم ځای کې چې لپاره زه ده ته د اصلاح داسې یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې دا ما څه رقم ټارګیټوي او زما هغه نیمګړتیاوې ما ته په ګوته کوي. نو زه ده ته یو داسې انرژي ورکوم چې دا هېڅکله داسې احساس نه چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیاوې لرم، او ځکه مې په شعر کې داسې غلط فهمي کوم، نو زه همیش د ته داسې مثبته انرژي ورکوم، ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي، او زه په دې باندې پوره ډاډه یم که دا په خپل شعر او په دغه فیلډ کې پاتې شي نو دا به ډېر پرمختګ وکړي، لری باندې وي چې دا به ډیر پرمختګ وکړي، ځکه چې په دغه وخت کې دا ډیر خشید لی.
bale د افغانستان وضعیت په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټورې تمامېدلی سي، ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بیلابیل فشارونه راوستلې دي، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، د سفر برخه کې، حتی د جامو اغوستلو برخه کې. په داسې یو وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر و شاعري چې ځوانان تشویقوي، دا څومره مفید تمامېدلی سي؟
دغه کومنګ په ټولنه کې ورته پام وکړو، دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. د بلال غوندې ځوانانو دغه شعرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډیره حده مفید تمامېدای شي، د ځوان ذهن لپاره هم یو خګه لاسته راوړنه ده، ځکه بلال دغه شان دی یو شعرونه وایي چې په دکې یو نوې نوښت دی، د ځوان د فکر راویخول دي. نو زما فان باندې دا ټولنې ته ډیره ګټه لري. د ځوانانو څخه مې هله او خواهش هم ده او زه توصیه هم دا کوم چې مونږ باید خپله مبارزه همدغه شانتي برحاله وساتو. مونږ باید پشانه شو، کومنګ پشاشو، نو مونږ به ډیر وولېګو، ډیر رسته به پاتې شو.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
مننه، ښه وخت.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
پردو کې د تصویر دے کپټول آئینو کې د تصویر دے تګ ګرځم ترې لا پاپو بناس کوم نچوران شي پاپو کې د تصویر دے سترګو په پردو کې د تصویر دے کپټولو آئینو کې د تصویر دے تګ ګرځم ترې لا پاپو بناس کوم نچوران شي پاپو کې د تصویر دے مارا قتل ڈرا تیار پاسل با مارا قتل ڈرا تیار جس پوگ میں پرا خطو کے د تصویر دے کپٹول آئینوں کے د تصویر دے تگے گرز مطلیلا پاپو بنا نچوران چھ پاپو کے دے تصویر دے کاری تو ہم زما قتل لوی اتکڑے کاری تو ہم زما
قتلوی اتل کڑے کاری تا هم زما قتلوی اتل کڑے دی دی خار پا منا روکے دی تصویر دے کپٹولو آئینو کے دی تصویر دے تگے گرز مطلیلا پا ہو بنا اسکم نچوران چی پا ہو کے دی تصویر دے دی دی سترگو پا پردو کے دی تصویر دے کپٹولو آئینو کے دی تصویر دے تگے گرز مطلیلا پا ہو بنا چوران چھپا ہو کے دے تصویر دے